السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 سم کال د مئی د میاشتې شلمنې ته دا مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د مسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو. واول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان وای ټولو وسلوالو پر ضد یې له بغیر له توپیر عملیات کړي ځکه پر نیت یې شک نه دی پکار. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر خپل یو لس ملګري وژلې دي او د مصر راغورځېدلې الوتکې د ملبې موندلو لپاره په پراخه کچ د لټون عملیات روان دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړي دي نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونه شي. دا څرګندونه دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفی زکریا تیر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې کړي دي. نوموړي همدارس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی کړی. همدارس یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړي چې وسلوالې ډلې د خبرو تورو میز ته راولي. د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو په اړه د یوې پختنی په جواب کې نوموړي زیاته کړه،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان نے جو ہے
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. منګ بيد څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړي دا او دا خبره منګ بیا بیا کړي دا چې دې لړکی د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي او بل داسې خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې رستو کې په پاکستان غږ کړی و چې د وسلوالو د مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبان مشران د کابل سره د خبرو میز ته راکش کړي، خو پاکستان په بیا بیا د افغانستان تورونه ردوي او وایي چې په قبایلي سیمو کې یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو 15مه غونډه پای ته ورسېده. نن د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو نن مشال اړې ته ویل چې وزیر اعظم به د شانګلی او سوات ترقیاتي کارونو اعلان نه وکړي. د دې ترڅنګ د سوات په منګلور کې د پنجاب حکومت لخوا جوړ کړل شوی روغتون پرانسته به هم کوي. نواز شریف به په سیدو شریف ګراسي ګراوند کې یوې جلسې ته وینا هم کوي. په سیمه کې د مشال اړې خبریال وایي چې وزیر اعظم د دورې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر پېښور پرېس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې را جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر وخت پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي او پکار ده چې د ترهګرۍ مفکورې ته د ماتې ورکولو لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستل شي. قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسېدلې. د باډي یو انتظامی چارواکي مشال لوټو ویلي سیمه کې د بیا آبادۍ په کار به وخت لګي خو دوی هڅه کوي چې د خلکو مرسته وکړي. د سوات تحصیل مټه به دره سیمه کې یو کور چتر پرې وته په پیخه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او یو زخمی شوي دي. د مټي پولیسو چارواکو نن مشال لټوي د پیخه سهار وختي سید افضل نومیتن په کور کې رامسته شوي. د چتر پرې وته په پیخه کې د هغه کورنۍ درې کسان مړ شوي دي او یو ژوبل شوي دي. مقامی خلکو مړي له ملبي راويستې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلې دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې د ورځې په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کرکڼۍ سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر زمین خان چې په ابو بکر مشهور دی خپل یولس تنه ملګري په ډزو وژلې دي. خبر پاڼه کاږي چې یادې ډلې مشر له پیښې وروسته په د تختیدو په حال کې وسلوالو طالبانو په زخمی حالت کې نیولې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن په برسلز کې د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. پرون د ناتو عمومي مشر یان سټولټنبرګ په برسلز کې ویل دوی له افغانستان سره د خپلې دوامدارې ژمنې په اړه خبرې کوي، خو د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي چې له دوی سره تر 2000 کال پورې مالی مرستې وکړي. د ناتو د سرمنشي تر سرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ ویل چې د چهارشنبې په ورځ یې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی، او د ناتو په سرمشریزه کې به هم چې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولینډ په مرکز وارسا کې د افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستو پر دوام خبرې وشي. او وروستۍ خبر دی، د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د میډیټیرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوې وه، د ملبی موندلو لپاره د شپې هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو. مصر ویلي دي کېدی شي دا ترهګري برید له وجې راغورځېدلی وي. دا له هغې وروسته ده چې د یونان چارواکو د جاس پاتیشینو د موندلو خبر ورکړی وو، او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال مشر سینن ته ویلي وو چې د هغې الوتکې پاتیشینو موندل شوي دي. خو بیګا د ایجپت ایر مرستیال مشر احمد عادل سی این این ته ویل چې د جاز ملبا نه د موندل شوی. عادل زیاته کړه لومړی داسې ګومان کېدو چې د خو د شناخت وروسته دا معلومه شوه چې دا ملبا د دوی جاز نه ده، ځکه د لټون عملیات دوام لري. دا سرګندوندی له هغو څو ګینټو وروسته مخې ته راغلی چې د یونان فوج ویل د کریتی په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګومان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. داو د مشال رادیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسي به یو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسي اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سي دي. یو امریکایي ډالر په 5 روپے او 80 پیسے اخستل کیږي، او په 5 روپے 90 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 19 روپے 50 پیسے او په 80 روپے. یو پاؤنڈ په 53 روپے او په 53 روپے او 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 55 پیسے اخستل کیږي، او په 28 روپے 80 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 1 روپے 50 پیسے. یو افغان په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي، او په 2.75 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم ګرم دی. سبا لبا په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم هم ګرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25 وي. بنو کې به 24 او 23 او کوئټه کې به 23 او 24 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سره وړاندې کړل، او د کرنسي او بیو د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي دي. د باډې بې کوره شوي خلک وایي حکومتي مرستې ورسره د نش برابر دي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړی دي، او هغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پراته دي،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره روغې ته نږدې دی، افغان ښځې څه نظر لري؟
چور سره روغ او جوړه وشي ښه به وي، خو په دې شرط چې د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي، او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
په اونیس پروګرام جمهوریت کې دا موضوع سیړل شوی چې د حقونو لپاره مظاهره کول څه ډول سیاسي عمل ښکاره کوي.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو دې څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی. اکثره شان په احساساتو باندې دغه کېږي، او دا د ټوټا په هم دغه یو مسله.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د ټولو وسوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ کړي دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د مکملېدو هرکلی کړی دی او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې دی.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سلوټیز کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې لړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې وې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړۍ بریدو کړ او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونه ورده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تیر مازیګر په پېښور پرېس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سورې لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار لوبوي. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان د غونډې ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو تر شا کو هر څوک خو تر اگر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي او په کار ده چې پر ضد یې مبارزه وشي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ د وجې اولس متاثر شوی دی او په کار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولې وسیلې پکار راوستلی شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمه ایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سوات او شانګلې په دوره دی. د دغه سیمې ولس د وزیر اعظم له دورې څه توقعات لري؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي. راځه چې واورو دوی څه وایي.
زمانوم احسان الله خان دی او د وزیر اعظم پراتک باندې بزدا وې م چې دلته کې پسوات کې ډیر زیات مسائل دي. مطلب زمونږ هاسپټل سیستم سچويشن زیاغم ډیر زیات خراب دي. زمونږ د روډ چکم سچويشن د غم ساسو د مخې دي. نو زمونږ ډیر زیات توقعات دي چې راشي او مد سوات ته ترقې د پاره فندز منزور کی.
زمانوم دی اعزاز الله اعظم مدین کې اوسېږم کې ما زه منګوي تر غم سبق پې ما خدای پان روډ دومره خراب ته زمانہ اشرف توقع پن روڈ سے گی اور دا بجلی مصیبت ہے بجلی دا طاقت ہوگی
عبداللہ نم میرے اور ضلع شنگلے ماں اور کڑا دل تک گرا بت کڑا گرا خدا خبر ہے چلا کہ صرف دا راضی دا نمائش ادائی جوڑ کو نور زمون روڈوں نہ دغن لی بجلی مزہ نشتی بل سے نشتی
مانم نہ در سید دے تے تیر آباد سیدون کے ما زما ز بخپل سٹوڈنٹ خو زما دے نو شریف نہ کو اس توقع نشتے او ز بیا امید لرم چ کی دے شدی دے سوتر روان دے وسن سر دے سٹوڈنٹاں نوں پارا کہ دغن نہیں نوں دے لارے دا پارا کہ لارم نہیں بیا کی دے شدی بجلی او دا گیس تے پارا سن سو کی او کدی ون کڑو نو بیا دل سوتر اتن دی بکار
جمعہ خان نوں میرے نو دا خکار دے ضلع مل دا دا ضلع سوات تراشی او دے عوام تو پوسو کی کنا دا سرکون منگل جوڑ کی دا سکولن معلومات کی چہ ضلع سوات کے سرکون سہالات تے
زو جواد یما جواد اکبر دا گلی باغ سیدن کے ما دل تیرا غلی و اصل کیو نو شریف صاحب تے میرا دا گڑے چاغا اول زمون روڈ چوا غڑیر خراب و وس غرا زی التی بدا گت زی کڈنی ہسپتال چرا گیتا نو اول غڑیر خراب و دا ایمرجنسی کی داخله چیزی راځي دیو د پاره نه جوړې دو او دا روټ چیرې وسهغه دا یوې ګنټې درتلو د پاره دا روټ دکې دغه پوری جوړ شو دی اسپیټال پوری په قضیه کې دغه بونډي کټ شوې ده دغه نه په خو غرو نه جوړ شوې دا عوامو د پاره په قانونو کې نه جوړیږي او چې هغه راځي کنه نو بیا په دوه درې ورځو کې دنه دنه هغه روټ جوړ شوې ده
هډي ټاول عام مسلې چې کومه هغه مرکز سره چې دا د بجلی را او زه هم د دې خاطر سره تعلق نه ساتم خو د خار کې کاروبار کوم بجلی دلته مسائل دي شل شل ګنټې دلته بجلی نه
د سواد ځینو کسانو خبرې تاسو اوریدلې چې هلته نن نواز شریف دوره باندې روان دي د پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی د یاد تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود په وینا خط کې د پوز مشر ته واضحه کړې ده چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوې پنجاب ته وړل غواړي که څه هم بیا مرکزی حکومت وار په وار دغه تورونه ردوی ل پېښور د زلان یوسفزی رپورت ته وکړي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او اوس یې دغه پیغام د پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکل دی
دا خط موږ د ملاقات ته پرانه لیکل دی دا موږ ورته دا ویو چې ته موږ وره موږ ثابت وو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی او دا کده سي جوړ شو منگ دا پیشن کو ایک کہو چھ پدے ملک کے با دیر خطرناک سوالو نہ روچت شی پدے کے با عینی سوال روچتی گی پدے کے با قانونی سوال روچتی گی پدے کے با طبقاتی سوال روچتی گی پدے کے با قومی سوال روچتی گی پدے کے با علاقائی سوال روچتی گی پدے کے دیر طوفانوں اور دیر جھگڑے شروع کی دیشی
مرکزی حکومت سو سوار پڈاگا کڑے چې چین پاکستان اقتصادی راہدارے کے با خیبر پختونخوا بلوچستان تا برابر برخہ ورکولی کی گی سورج اڑاندے وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب لاحق لاسی میں تر ڈیر اسماعیل خان پورے دو سوا پنجا تیا کلو میٹر موٹر وے باندھے دا کار پیرے دو پرانستہ اکڑا او ورتے د اقتصادی راہدارے د مغربی لارے نم ورکڑو خو هم په دغه ورځ د جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان په یو خبری غونډه کې د وزیر اعظم دغه دعوا رد کړه او وی ویل چې دا د اقتصادی راہدارے مغربی لار نه ده ځکه چې دا موټر وای هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پختونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لګشان برخه ده ڈاکٹر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیرېده خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزی لارو خبرې خورې شوې
چې کوریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کم جوائنٹ کوارډینیشن کمیټې دا د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکه اوس تش پنجابیان دي د سلور وړو صوبو برابر نمائندگی پکار دا کوریڈور ٹول تفصیلات پا ویب سائٹ بنے پکار دی دی دا پارا منگ تاست دا دیونا محنت سے ضرورت
دا شورو پرس دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات وزیر مشتاق غنی پی خور کی یو خبری غنڈی تاویل چی پا چین پاکستان اقتصادی راہ دارے کی صوبے تا پا بر خور کولو کی پا زنین اکتوبان دے دا مرکزی حکومت سر متفق شوی دی خوبیا هم پی اقتصادی راہ دارے کی دا مرکزی حکومت لکردارا مطمئن ندی زلان یوسفزے مشال ریڈیو پی خور
دا مشال ریڈیو دا
د بنو صحت محکمه چارواکی وای ماشومانو کې شری ناروغي په زیاتې دودا او جیداد چې خلک ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګولو نه ډډه کوي دوی ویل هڅه کوي چې په یاد ناروغي کابو مومي خو خلک د هم د ټیمونو سره تعاون وکړي او خپل ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګوي عمر دراز وزیر نور معلومات لري
چارواکي وای بنو نیم قبایلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په څو ورځو کې دننه سلور نیم سوا د شیری په ناروغي اخته شوي ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړل شوي. صحت محکمې چارواکي وای د بنو پنځلس یونین کونسل حساس ګرځول شوي. د دوی په وینا بنو او خواوشا پنځلس یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې دوه لکه شپږ اویا زره ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
دی نارس دی افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي بنو ولی غټه مسله دا چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر مونګول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤډ سپیکر باندې بیا څوک راوځي څوک نه راوځي. تھری کلو میٹر ریڈیس کے پکار دائی چی ہاسپیٹل تلاٹھی ہاسپیٹل کے کرڑو تا جوشی ویکسین ہوتا ہو لگی.
دا بنو صحت محکمہ مشر ڈاکٹر اعظم وزیر وائی دوی پدے لڑکے ہسے کڑی او خصوصی مهم بکړی چرتا چې شیری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان غزمن کړي.
د میزلز کیسینه ځنه راپورټ شوی دی میز سپټالې نه شوا مشتام راپورټ دی ټیم جنه مشتا کیسینه راپورټ شوی دی پاشه میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیم نه رسیدلی دی اکا لوکل کمیونټی دو کا ای ڈی پیز دی حساس ځای نه دی پاغه شې میز روټین ایمنایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دی پاشه میزلز هم شامل دی.
د صحت کمی چارواکی وای شیری ناروغی ورس تر ورس یاتیگی او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یاد ناروغي پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاد ناروغي کابو ومومي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وای چې د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي. خو دا چې د یو کال تیرېدو پس اوس د باړې د خلکو څه حالت یا دوی له کوم ډول مشکلاتو سره مخامخ دي د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونو جوړ چې کله بیا مچو واغه کوو مسروي کوو چې آر څه کلیئر وي کورونه جوړ کړی وي نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړی دي واغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي سکولونه ویران پروت دي.
د باړې یو بل تن داود پردی وویل
نو ورو ورو بشته دی نه بجلی شته دی نه مطلب دا شته چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی نو بس ته هر شي نه هغه متاثر یو.
د باړې حکم خان پردی وویل چې باړه خلاصه شوی خو تر اوسه پورې ورسره امنیتی ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لکه سخت رویه سره کوي کور له چې زوره ځو کمړه یې پروت ویم نو د شپې موږ به کور نه شو وتی تکلیفات شته نه شو بیټه مه نه تلی شو نه راتلی شو بیمار هم پېښېدای شي او مړه هم پېښېدای شي او د کلي وطن خو ډېر احترام وي خو هغه د موږ سره موږ له گنجایش نه کوي نرمي نشته.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د متاثره شوو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړی شوي دي او د خلکو د کورونو او ولسي ادارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پختونخوا د ګورنر ځانګړي پرمختیایي پلان تر لاندې به پکې ډېر کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. کله افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، په خواني جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته سون شي. که څه هم ډیر خلک د دستنې دوته خوشبينه دي، خو یو شمیر افغان مرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر لزینو مرمنو او د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوې، خو د افغانستان یو شمیر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي، او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلې غفار وای
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په تر سره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادي او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلې او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شکل سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنی یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې پنځه دېرشو او څلوېښتو کلونو راپوتې خوا، یعنی هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنی بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې حزب اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شکونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسلواله ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنگونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي، او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنگ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نپخلاو رو نو چوب چه دوی مسالانه فعالیتونه خپل شرایط رو تاویی ده دی پرزای چه ورسر رو غو جو رو شی خبایی. خوب دی شرط چه عدالت تامینی ده خزو لستر آورنه ده منزلاری میشی او دست شرایط باید بسنجاول شی چه ده خزو اکونه بکی خواندی پد شی.
افغان میرمنی وای طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه نه ورکوله، او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د خزو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ ته ورسره داخلي دو، د افغانستان د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغه مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې دا خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی، او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له ګلایا زورو.
پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونشي. دا څرګندونې دغه هیواد د بارونو چارو د وزارت وایند نفیس زکریا تیره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي همدارس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی هم کړی دی. نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو نن مشال اړو ته ویل چې وزیر اعظم به د شانګلی او د سوات لپاره ترقیاتی کارونو اعلان نکوي. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونو او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر په پېښور په اسلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې جوړ شوې یوې غونډې ته په وینا کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسم دښمنان دي. قبایلی سیمه کې د کیل قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسی د باړي د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسیدلې. د سوات تحصیل مټه بیدره سیمه کې د نن یو کور چتر پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي دي او یو زخمي شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلې دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتره نه د جمعې په ورځ خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ننګرهار پر چین ولسوالۍ کر کړنی سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر زمین خان چې په ابوبکر مشهور دی خپل یولس ملګري وژلې دي. او د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د مدیټرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال به درک شوی و د ملبی مندلو لپاره د شپې نا وخت هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا زر توران نکړل. اوس به کورنیو مطبوعاتو ته کتنه د سیرت زهیره وو.
نن جنگ روس پنه خپل ادری کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شورو په ورس شوی هوند کې که څه هم څه فیصله ونه شو او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره سکړنلار جوړ نشو، خو په دغه مقاصد لور وانه ملکونو د ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلاری لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادری وړاندې لیکي افغانستان ته د شکایت چې سلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان لا پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خو د دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمول شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سي اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواري دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دی لړکي کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پانه خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلي او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامي کج د سرشمیرنې لپاره د سیکورټی انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنه کړې چې په سرشمیرنه کې دی نور لزنډ کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې له بده مرغه له ولس کالو راهسې سرشمیرنه نه ده شوې او نه تر اوسه حکومت دې اړخ ته سنجیده سوچ کړي. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو قام د اقتصادي ترقۍ، سماجي او خیر ښېګړې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایي ضروري وي، خو په پاکستان کې له ولس کالو راهسې دا هر څه په یو اندازه را روان دي. ادریا اخري کې لیکي د خیبر پختونخوا پرنګ جنگ ځپلي صوبه چې د سرشمیرنې لپاره د سیکورټي انتظامات ورکوي، نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ نه د دستاویزاتو طرف شا کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوز لخوا تر سخت فشار لاندې دی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتنو غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي، دا ځکه چې په یادو دریو واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 کروڑ دستاویزات په ډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې واره قام ته وینا کړې چې دا رنګ د خبرې وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د ګل پور نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د ده زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې وړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هندستان، برازیل، سلوواکیا، فنلند، کرواشیا او بلغاریا د سویډن د ساب شرکت نه د نوو جنگي الوتکو اخستو پلان لري. دغه شرکت وایي د دوی اوسنی نوې ماډل جنگي الوتکې د پخوانو هغو په پرتله ارزانې دي او زیاته وسله لیږدولی شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ترجمه یې له نجیبا میراورو.
د سویډن ساب شرکت خوشبینه ده چې د هند په ګډون یو شمیر هیوادونو ته به جنگي الوتکې صادرې کړي. دوی دغه څرګندونې د ګریپن په نوم د جنگي الوتکو د نوي ماډل د معرفي کولو پر مهال کړي دي. دوی د سویډن او برازیل لپاره دغه الوتکې تولیدوي. د ساب شرکت وایي د ګریپن ای الوتکې یو له هغو 15 الوتکو څخه دي چې د فنلند شوق هم راپرولې او دوی له لسو زیاتې داسې الوتکې اخیستل غواړي. دغه شرکت وایي اوس دوی پر هند د دغو الوتکو د خرڅلاو په اړه هم حالات ساري. ځینې خو وایي کېدای شي هند د ساب شرکت نه تر سلو پورې جنگي الوتکې واخلي. اولف نیلسن د ساب شرکت مشر وایي دوی خوشبینه دي چې په هند کې دوی ښه بازار موندای شي. د ده په وینا دوی د هند تقاضو سره سم الوتکې تولیدولی شي. نوموړی زیاتوي چې دوی د هند سره د الوتکو د ټیکنالوژۍ د راکړې ورکړې لپاره چمتو دي. ده هم ویل چې د ساب شرکت د هندي پارتنرانو سره پر خبرو بوختي خو په ډېر نور معلومات ورنکړل. تر ډیرو کلونو لزان روسته کارپوهان انګیری چې هند له سویډنه د یو او دوه ماشینو درلودونکو جنگي الوتکې رانیول غواړي. د ګریپن نوې الوتکې د زیاتې وسلې د وړلو لپاره جوړې شوې دي. د ساب شرکت وایي ګریپن ای الوتکې په سویډن کې د تولیدونکو پخوانیو جنگي الوتکو رافاله او ټایفون څخه ارزانه دي. د نوموړي شرکت تولید شوی لومړنی نوې جنگي الوتکه به د روان کال تر پایه پرواز وکړي. ساب شرکت وایي د نوو جنگي الوتکو تر څنګ د پخوانیو ماډلونو تولید ته به هم دوام ورکوي، سو د پیرودونکو بیلابیلې خواوې پر ځان راماتې کړي. ساب شرکت د سلواکیا سره هم د تو جنگي الوتکو د خرڅلاو معامله وروستي پړاو ته نږدې کړي او په نږدې وختونو کې په کرویشیا او بلغاریا باندې هم د الوتکو د خرڅلاو پلان لري. تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکلي چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځني کمپین کې د روغتیا د څانګې 10,000 کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 100 میلیونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د ادارې مهم ټکی له شاهین بنیری نه اورو.
په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې استازي ویلي دي چې روانو سو میاشتو کې بعد د هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځني کمپاین کې د روغتیا د څانګې 10,000 کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 100 میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه موقعه ده چې د دې وایرس نوغې اوباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و، ځکه چې په دغه لاره کې یو شمیر ښځې، ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوی یا ټپی شوی دي. تیرو وختونو کې چې کوم سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشوې تلې، اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوی دي. همدغه وجه ده چې روان کال د پولیو ضد پولو ماشومانو شمیره لږ ده. د ورسپانې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سازش دی. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ورک کړل شي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
دا مشال ریډیو دا. واشنگتن پوسټ رسپانې په پاکستان کې کورونو سیاسي کړکېچنو حالاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي په پاناما اسنادو کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه راتلل د دې سبب شوی چې په ملک کې اپوزیشن لاغه د استعفا غوښتنه کوي. د رسپانې په خبره د دې سربیره د پوسټ پر کردار هم پوښتنه کیږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې واورئ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشه ګوند یو مشر زاهد خان له خولې لیکي چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او سوالو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د ورځپاڼې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوځ سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوځ دې له واکه نه لري کوي، خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتې. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوځ هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. دا سخکاری د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمې دوده. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول او درول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډین فیلمن له خولې لیکي له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو په کار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې سړلو هڅه کړې چې دا کونه غوښتلو لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره و د دې معلومولو هڅه کړې چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهره د جمهوریت او جمهوري اقدارو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه جمهوریت هرونه پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پونم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیانه د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنا او اغیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې موخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قومي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي، او د دې بیلګه دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مې پر 14 په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزي د بامیانو له لارې د تیرېدو پرېکړه نوي شوي. د لاریون تر پایلې د 200 وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او مخ او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو. خو لومړی
باید د توتاب په نوم د پروژو لند تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګه تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه، ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي تېرېدلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دې دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس شوی دی. ګوره کابل سم برق راځي د دې لارو څخه، کاسا تاوزن چې دا برق د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تېرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی، وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چارې په خاص سوي وی. او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی زبېت په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وی، که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 53 څخه تر 50 بلیون ډالر پورې افغانستان ته عاید دی یوازې دا ترانسمټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکوي دا تیریږي.
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وایي د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنۍ خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر څه ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې چې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي، د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي، د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا ټول مظاهره کې وسوله، دلته خلک یا کوم کسان سره وتلي وو، هغوی په لاریون کې پر مشتري پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېر شي، د مشخص سیمې نه باید تېر شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤولو ادارو لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سمي وي او د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
جمهوري حقوق لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوق په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي بس بل دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني. دا یو سم حالت نه دی. یعنی سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنی یا په مظاهرو په لرنو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پونتون حقوق پهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وای د خپل حق لپاره پاتېدل د ستاینې وړ خبره ده. دا وای یوازې په جمهوریت ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاتېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کولس حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق لپاره پاتېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاتېدلی دي که په ناحق پاتېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. او دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی لسیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورې د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسور ته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازارګان روی دی. یعنی د دې ادا دا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لاین څخه نه تیرولی چون چې تخنیکی مسایلو کې دا ګټور نه دی. افغانستان ته د ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه د اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لار
کې هوډمندانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو شګو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي چې ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یوه مسله ده. صرف یوه سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي رګ په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې ته دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشوه ډاکټر صاحب عبدالله کمپ را ووتی مشروع شي نامشروع کړي. یعنی دغه یو پرکټیس باندې بدل شي سبب ډېر عادي موضوعات دي. بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه د دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خو د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کې مظاهره رو او لاریونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ده، کله چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پونتون حقوق څنګ استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدی شي او نه پراخېدی شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوي نه وي په ټولنه کې، دا به همدغسې شکل ولري لکه د قبیلوي و قومي و سمتي و ژبني و مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنتیج لوړ وي سیاسي شعور دې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تېرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واورېدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندوی کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونه نه خبرونه راتلونکي ونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت